واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شو لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چوای مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشری مرستو رسولو ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن سهار په یو ټویټ کې لیکلي، نړیوال ټولنه باید په وسنی وخت کې د خلکو ترڅنګ ودرېږي او نه دی پرېږدي چې وضعیت نور هم خراب شي. ملګرو ملتونو ویلي روان کال به په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمېر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. د اسلامي همکارو سازمان وای په افغانستان کې د خزو د تعلیم او کار له حق له اسلامي اصول سره سم لاټړ کوي او د دې ستونزې د حل په موخه د دینی عالمانو یو بل پلاوی کابل ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم توها چې پرون یې په نوښت کې د اسلامي همکارو سازمان د بهرنوي چارو وزیرانو شورا په 90مه غونډه کې خبري کولې وویل، دا پلاوی به د اسلامي فقه له نړیوالې اکاډمۍ سره په همغږۍ د نجونو او ښځو د زده کړو او د کار په اړه طالب چارواکو سره خبري وکړي. هغه دا هم وویل چې دوی د نجونو او ښځو د زده کړو او کار ترهګرۍ سره مبارزي او له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې شوې ژمنې له نږدې څاري. د امریکا یو جګپوړی نظامی وای د داعش خراسان څنګه خای په افغانستان کې په نږدې شپږ میاشتو کې د دې ولټیا پیدا کړي چې د امریکا او یا د امریکا لوی دوزو متحدانو ګټې په نخه کړي. په منځني ختیځ کې د امریکا جګپوړی قومندان مایکل کوریلا وای په شپږ میاشتو کې به داعش خراسان څنګه چې په افغانستان کې ده خای وتوانیږي د امریکا او د نورو لوی دوزو هیوادونو د ګټو لپاره له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو بریدونه وکړي. د جګپوړي امریکایي قومندان پرون د خپل هیواد د سنا امنیتي کمیټې ته ویلي د داعش ډله به په ډیره چټکۍ سره بهرني عملیات په اروپا او آسیا کې د ترسره کولو وړتیا پیدا کړي، خو په نږدې راتلونکي کې په امریکا برید نشي کولای. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي رستنیدونکي افغانان تر ټولو زیانګالي ډلې دي. دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي د دوی ډلو په 13 فبروري میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنیو ته نقدي او طبي مرستې برابر کړي او د کور د اړتیا وړ لوازم یې ورکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال د فبروري له 12 تر 15 پورې 2022 بې اسناد افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د جرمونو نړیوالې محکمې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو امر د هغه وضعیت په خاطر چې په اوکراین کې رامنځته کړي صادر کړي. له دې سره هم مهاله روسیه کې د کوچنیانو د حقونو یو چارواکي ماریا لیپوپا بیلوپا په اړه هم ورته حکم شوی. د جرمونو نړیوالې محکمې نن ویلي قوي شواهد لري چې وخی پوتین او بیلوپوبا په اوکراین کې د جنگي جرمونو او روسیې ته د اوکراینیانو په تبعید کې مسؤول دي. ډېر اندېښنه د کوچنیانو په اړه ښودل شوې. د روسیې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین ولسمشر چې د روسیې متحد بلل کېږي په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې د اوکراین جګړې د پای ته رسولو وړاندیز یې کړی. هغه وړاندیز چې لویدیځ کوم ځانګړی هرکلی نه دی کړی. په ورته وخت کې لویدیځو هیوادونو چین ته د روسیې د وسلو د اړتیاو پوره کولو په اړه خبرداری ورکړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې شی به راتلونکې دوشنبه د پوتین په بلنه روسیې ته ولاړ شي او تمه ده چې د دغه سفر په ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ یو شمېر مهم دوه اړخیز سندونه هم لاسلیک شي. یو خپلواک نړیوال څېړنیز کمیسون چې ملګری ملتونه املاتړ کوي وای چې روسیې څخه باندې کال مخکې پر اوکراین د غیر موجه يرغل لپیله له بشري حقوقو او نړیوالو بشري نورمونو پر اخی سرغړونه کړي. دغه کمیسون په یو راپور کې ویلي په دغه سرغړونو کې په لوی لاس د ملکیانو وژنې، شکنجه، غیر قانوني زندانی کول، تجاوز او د جنسي زورونې نورې باندې او دغه راز د مسکو تر ولکې لاندې سیمو څخه روسیې ته د کوچنیانو اجباري اخراج شامل دي. د ایران سنی دینی عالم مولوی عبدالحمید د جمعې ورځ خطبه کې ویلي دغه هیواد ټول ستونزې له مذهبي او امنیتي لودلوري سرچینه اخلي. د ایران د حکومت دغه مخالف دینی عالم وای په ایران کې هر حکومت چې راضي باید ملي وي او ټول قومونه او مذاهب پکې ونډه ولري. دین باید ملي، ګوندی او قومي بڼه ونه لري. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا
راډیو خبرونه دغه خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهمه مطالبه لرو او د امریکا ژغ سرمقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی برا سعودي رپورټ چې په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د جنو پز دکړو د بندیز لګول ورسته د دینی مدرسو شمیر زیات شوی دی. د فرانسې خبری اژانس وايي په کابل، کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې د ښوونځیو ځینې زده کوونکي اوس یوازې مدرسو ته ځي او دینی زده کړې کوي. یو شمیر زده کوونکي وايي د راتلونکو لپاره یې هیلې مړاوي شوي دي، مسلکي زده کړې وکړي او د خپل خوښې مسلک زده کړي، خو په مدرسو کې یوازې دینی زده کړې کوي. طالب چارواکي وايي شپه او ورځ فکر کوي چې د مدرسو شمیر زیات کړي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
له پوهنتون تر مدرسې حسنا په کندهار کې د طب پوهنځي محصله وه، خو پر تحصیل تر بندیز وروسته په مدرسه کې د دینی ښوونکي په توګه دنده پیل کړې او شاوخوا دیرشو نجونو ته قرآن کریم ورزده کوي. وخت د طالبانو رسېدو سره په افغانستان کې د دینی مدرسو شمیر په بې ساري توګه زیات شوی دی. حسنا وایي پوهنتون کې کولی شول چې خپل راتلونکي جوړه کړي او له خپلو حقونو خبره شي، خو په مدرسه کې راتلونکي سرګند نه ده. خدای یوازې حسنا نه ده چې دینی زده کړو ته مخه کړي. وروسته له هغې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، زیات شمېر نجونو مدرسو ته مخه کړي او اوس دینی زده کړې کوي. د فرانسې خبری اژانس وایي یلدا د ښوونځي په ټولګي کې اول نمره وه او اوس یې په 15 میاشتو کې قرآن کریم حفظ کړی دی. وایي مدرسه ورسره مرسته نه شي کولی چې ډاکټره شي، خو زده کړو ته دوام ورکوي.
د ډاکټر شتنو خو هیڅ کومک کده نه میتونه وختره که وختره از طریق مکتب پیش میره. مکتب های متاسفانه بسته است، ولی باز هم مدرسه هم خوب است. بخاطر بالا رفتن و سطح علم دینی ما خوب است و ای هم یک جایگزین بسیار خوب است بخاطر بالا بردن ظرفیت خود ما و دانش ما.
د فرانسې خبری آژانس د خبر له مخې په کابل، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو کې ځوان نجونې د دینی عالمانو تر څار لاندې دینی زده کړې کوي او قرآن کریم زده کوي. نجونې وایي د راتلونکي هیلې مړاوي شوي دي او دوی به د خوښې وړ مسلک زده نه کړي، خو د اوس لپاره کولی شي په مدرسو کې دینی پوهه لوړه کړي.
خب ما زمانی که شب میشه یا روز میشه همیشه با خود خیال بافی می داشته باشم، همیشه با خود امیدواری می داشته باشم که شاید یک روز مکتب باز شود، شاید درسای مریضی هم که پیشتر بره، شاید دانایی بیشتر شود، ولی هیچ وقت امیدم از دست نمیدم.
در فرانسی خبری آژانس وی پنره که یو شمن مدرسی لورپک سر تراو داری. در طالبان زیاد شمن مشان پا پاکستان که در حقانیت دارالعلوم چی در جهاد پا پوهنتون مشهور ده فارغ شوی دی. طالب چرواکی وایي شپه او ورځ په دې فکر کې دي چې په افغانستان کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړي، ځکه دای د حکومت پالیسی ده.
مدرسې خو دا یو معلوم حقیقت دی چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټوله پالیسی دا مدارس دي. ځکه زموږ هر څه که مامور دی که امیر دی، حتی که وزیر دی که رئیس دی که شیخ صاحب دی که بل مولوی صاحب دی، دا ټول هم د یو مدرسې څخه وتلي دي.
خو یو شمېر دینی عالمان وایي د مدرسو او دینی زده کړو تر څنګ د عصري علوم زده کړې هم اړینې او لومړیتوب لري.
مونږ فعلا دغه شرایطو کې د عصري علوم ضرورت دا اولویت بولو چې دې لپاره باید کار وشي دنیا پرمختګ دی چې اسلام وروستو پاتې نه شي. او عقیده او دینی علوم خو زمونږ اخو په فطرت کې مونږ ته باید رازده وي، مونږ پر دغه عقیده مو دام اسلام بیا هغه زمونږ لپاره اولویت. په اوس شرایطو کې د عصري علومو پرېښودل دا د ملت سره جفا ده، داسې امکان نه دی چې ملت پر مخ ته لاړ شي.
طالبان تل وایي چې د نجونو او مېرمنو پر زده کړو بندیز تر امر رسالي پورې دی، خو کارپوهان وایي چې د طالبانو د تیر ځل او واکمنۍ څخه تجربو ته په کتو د امر رسالي پای ته رسیدل ناشونی ښکاري. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 اویا کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140.0 9015.0 2015.0 او ساسه غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
قدرمن اوریدونکو، د مارچ میاشت په ټوله نړۍ کې د شوزو د درناوي میاشت بلل سوې ده. په دې میاشت کې د نړۍ په کچه د شوزو په لاسته راوړنو او ننګونو بیلابیلې غونډې کیږي. په ځینې اسلامي هیوادونو کې په شوزو لګول سوي بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کوي، چې دوه بیلګې افغانستان او ایران دي. تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان هیوادونه او آی سي په اسلام کې د ښځو په حقونو او رول یو غونډه جوړه کړې وه. زموږ همکاري نظرانی یوسفزی دا غونډه تعقیب کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د ملګرو ملتونو په سازمان کې دا خزی په اسلام کې کانفرنس کې طالبانو د حکومت وغوښتل چې د نړیوالې ټولنې او خپل ملت سره کړي ژمنه پوره کړي. بوټو وویل د سمکه په مخ په هیڅ هیواد کې خزی د زده کړو نه دی منی شوی او طالبان هم حق نه لري چې په خزو بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کړي.
در هغه ځای چې د تاثیر خبره کیږي نه پوهیږم په طالبانو باغې زو کړی. خو دوی چې څه کوي اسلامي هیوادونه پرېږده، د ځمکې پر مخ بل داسې هیواد نشته چې ښځې او نجونې د زده کړو له حقه پکې مانوي. په ځانګړې توګه کله چې دا پیغام د اسلامي همکارۍ د سازمان لخوا خپرېږي، دا ښیي چې اسلام د ښځو حقونه تضمینوي. نو هیڅ ګروپ ته، هغه که په افغانستان یا بل هر ځای کې وي، دا حق نشته دی چې خپل عمل د اسلام په نوم توجیه کړي.
په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د ښځې په اسلام کې کانفرنس کې د اسلامي هیوادونو مشران د افغانستان د ښځو او جنو په وړاندې د طالبانو د لګول شو بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده.
زه غواړم چې دلته د افغان میرمنو پیغام تاسو سره شریک کړم. یو دا چې دوی په بشپړ ډول باور لري چې طالبان هغه څه چې کوي د افغان کلتور خلاف دي. ما په ټول هیواد کې له ښځو سره خبرې کړې دي او هغوی وایي چې دا د طالبانو نظریه ده. افغان میرمنې د اسلام د دین په چوکاټ کې په ویاړ د مسلمانانو په توګه د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي.
امیری په نړیوالو او په ځانګړي توګه په اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې د افغانو ښځو ملاتړ وکړي.
افغان میرمنې د خپلو مسلمانو خوندو او ورونو نغواړي چې له دوی سره ودرېږي. د اسلامي نړۍ له مشرانو نغواړي چې د دوی ستر څنګ ودرېږي. کاش دوی نن له موږ سره وای او زه دا غوښتنه کوم چې موږ ټول به هرې غونډې کې خپل غږ پورته کړو او د دوی په اړه خبرې وکړو. موږ باید دوی په دې ډول غونډو کې شامل کړو چې خپل پیغام په خپله ورسوي.
دا سه خای چې په خصوص د طالبانو لخوا په لګول شو محدودیتونو نه ټول اسلامي نړۍ یوې خوا او طالبان بلې خوا ته دي. د متحده عربی اماراتو په استازیتوب ریم الهاشمی ویل چې په داسې وخت کې چې په افغان میرمنو بندیزونه دي او هغوی په دې غونډه کې ګډون نه لري، خو په کار ده چې ټول د هغوی لپاره غږ پورته کړي.
څرنګه چې دوی په دې غونډه کې ګډون نشي کولای، نو موږ د افغان ښځو او نجونو د حقونو نه د سرغړونو غندنه کوو او موږ باید د اسلام د غډول تشریح ته مشروعیت ورنکړو چې د میرمنو د حقونو سیستماتیکه سرغړونه کوي. لکه څنګه چې موږ په اسلام کې د ښځو د حقونو او رول لپاره راټول شوي یو، موږ د افغان میرمنو سره خپل پیوستون څرګندوو او د دوی غیر معمولی زړورتیا وینو.
په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیالې سفیر هم د طالبانو دغه اقدامات وغندل.
مسلمانو ښځو په تاریخي لحاظ په اسلامي تمدن کې لویه ونډه اخیستې ده، خو په افغانستان کې موږ د ښځو پر وړاندې د ناوړه او ناسمو کړنو شاهدان یو چې د اسلامي تعلیماتو خلاف دي او د ښځو پر وړاندې تبعیض دی.
په دې تړاو په کور دننه او بهر د پراخو خبرګونونو سره سره طالبان د خزو د حکومت اړوند په خپل پریکړو کې بدلون نه دی راوستي او تل ټینګار کړی چې د شریعت په چوکاټ کې خزو ته د حکومت ورکولو ته ژمن دي، خو په دې اړه کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د منځنی ختیځ څارونکو د سعودي عربستان او ایران د چین په منځګړتوب په نتیجه کې د ناڅاپي ډیپلوماټیکي نږدېتوب په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې د لبنان او یمن په اړه یو مثبت تحول ګڼي، خو یو شمیر نور ورته په محتاطانه نظر ګوري. له عمان څخه د امریکا ژغ د خبریال دل ګولاک د رالیږلي رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولی.
په عمومي ډول خو څارونکي د دواړو سیالانو یعنی سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکي اړیکو برقرار کېدل یو ښه خبر ګڼي، هرکلی یې کوي او دا هیله لري چې د سیمه ایزو شخړو د کمیدو او د ثبات او استقرار د زیاتېدو باعث بشي. په بیروت کې د منځني ختیځ د کارنګي د مرکز د امیر ماها یحیی په باور د دې معاملې نیټه د دواړو هیوادونو لپاره مناسبه وه، په خاص ډول د ایران لپاره چې اقتصادي د سقوط په حالت کې دی. لبنانی څېړونکي دانیا کولیلات خطیب امریکا غږ ته وویل که چیرې په دې موافقه عمل وشي، دواړو هیوادونو ته به په سیمه کې د ثبات او استحکام خیر او ګټه ورسیږي. دانیا خطیب چې په بیروت کې د همکارۍ او سولې د تحقیقاتي مرکز مشري په غاړه لري په دې اړه وایي:
The Iranians, into a certain extent, will hold on to it because they don't have any other choice. They're under great.
ایرانیان به تر یو حده پورې عمل په وکړي، ځکه چې بل کومه لار نه لري. هغوی د ډېر غټ فشار لاندې دي، هم په کور کې دننه او هم له کوره بهر ګرځي. د ایران د اټومي پروګرام د موافقتنامې یا جی سی پی او اے د راژوندي کولو هیلې هم مړاوي سوي دي. نو د ایران لپاره تر ټولو بهتره خبره دا ده چې له خپلو ګاونډیانو سره سوله وکړي. د حزب الله او حوثیانو په ګډون ټوله کومه بې ثباتي چې ایران یې رامنځته کوي، که له ایران سره سوله وسي او عمل په وکړي، نو په سیمه کې به ناکراري کمه سي او دا هغه څه دي چې سعودیان د خپل 2023 ویژن یا لید پروژې د بشپړولو لپاره ورته ضرورت لري.
د دغه څېړونکي په عقیده ممکن چې سعودي عربستان او ایران دواړه یو بل ته د لبنان په اړه د امتیازاتو ورکولو ته غاړه کیږدي، او د دې توافق له مخې به د هغه عربي هیواد د جمهوري ریاست د مقام لپاره د یوه کاندید په غوره کولو راضي شي. خو ځینې نور څېړونکي بیا په دې اړه زیات خوشبین نه ښکاري. د دوی په باور شاید چې دا موافقه د سعودي عربستان او په یمن کې د ایران د طرفدارو حوثي اغیان چې د سعودیانو د تیلو پر تاسیساتو باندې څو وارې د ډرونونو په وسیله د حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی، ترمنځ د سولې د مذاکراتو د چټکتیا سبب شي. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ یا د نړیوال بحران د مؤسسې غړی دینا اسفندیاری د فرانس پریس اژانس ته وویل که واقعا دغه معامله یوازې د سعودیانو او حوثیانو ترمنځ د مذاکراتو په خاطر شوي، نو ځینې نور مسایل او شکایتونه چې یمنیان په خاصه توګه د جنوبي یمن د بلتون غوښتونکو شورای له سعودیانو نه لري او په دې توافق لیک کې ذکر نه ده شوی به هم مطرح شي. په نیویارک کې د فیلاس د علمي پروژې لوړپوړي غړي فرهاد رضایی ویل په دې اړه بې باوره دی چې آیا سختدریزي ایرانیان واقعا غواړي چې له سعودي عربستان سره نورمال او عادي حالت ولري. رضایی د ټویټر له لارې امریکا غږ ته وویل فکر کوي کله چې فشار کم شو ممکن چې هغوی به له سنیانو سره د خپلو زړو مذهبي او جیوپولیټیکي اختلافاتو په وجه د سعودي عربستان په وړاندې هماغه خپل مخکینی سخت دریځ اختیار کړي. خو د سعودي عربستان د دولت د انګریزي ژبې ورځپاڼې سر محرر فیصل عباس وایي که د سعودي مشرانو له ایران سره سولې ته فرصت نه دی ورکړی، نو دا به یو غیر مسؤلانه عملي، خو بیا هم له وخت نه به مخکې چې موږ وایو د ایرانیانو د څو لسیزو زوړ خصومت او انویسټمنت چې د سیمې د بې ثباته کولو په غرض یې کړی یو دم غایب شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولی دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د روسیې لخوا پر اوکراین یرغل او د چین لخوا رامنځته سوو ننګونو برتانیا په دې اونۍ کې د خپلې دفاعي ستراتیژي نوي کولو ته وهڅوله. دغه هیواد هڅه کوي چې د ستراتیژیکو ګواښونو او په کور دننه مالي محدودیتونو ترمنځ موازنه رامنځته کړي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د بریتانیې په دفاعي ارزونه کې ویل شوی پر اوکراین د روسیې یرغل په دې معنا دی چې د لویدیز ټولې امنیت اوس دغه جنګ په پایله پورې تړلی دی.
بریتانیا یې د دې حقیقت منلو ته اړ کړې ده چې موږ ته سمدستي ګواښونه له نږدې سیمې څخه متوجه دي، او بریتانیا واقعا په قوي دریځ کې ده، لکه څنګه چې دغه خبره تیر کال د اروپایي متحدینو په تیره بیا د اروپا په ختیځه جبهه کې پرتو هیوادونو ته د پوځي ملاتړ په چمتو کولو کې څرګنده سوه.
د دفاعي ستراتیژي په تازه ارزونه کې د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت د بریتانیې د دفاعي لګښت څخه علاوه په دوه راتلونکو کلونو کې 8 میلیارد نور هم په پام کې نیول شوی دی، چې 2.3 میلیارد به د مهماتو د هغو زیرمو په ډکولو ولګول شي چې اوکراین ته د پوځي مرستو په لیږلو تشه شوي دي. په ارزونه کې ټینګار شوی چې د بریتانیا دفاعي لګښت به د هیواد د ناخالصو ملي تولیداتو 2.5% ته لوړ شي، خو په 2030 کال کې دغه هدف ته رسیدل پام غورځول شوی دی.
کچیری بریتانیا غواړي چې د نړۍ په کچه یو قوت وي، غواړي چې د روسیې او چین په وړاندې د خبرګون شولو په برخه کې مخکښ شوي، بیا نو موږ د دې کار د پاره ډیرو پیسو ته اړتیا لرو. دمګړې موږ هڅه کوو په دوهمه درجه اقتصاد داسې اوله درجه پوځي ځواک ولرو چې له امریکا، چین او روسیې سره سیالي وکړي، ځکه موږ د خپل ډیرو همسویا هیوادونو څخه بیرته پاتې یو.
د چین په وړاندې د بریتانیا دریز هم پاملرنه جلب کړې ده. لومړي وزیر ریشی سوناک ویل چین لویدیز نړۍ ته د وخت یو تعریفونکې ننګونه متوجه کړې ده.
داسې یو هیواد دی چې زموږ له ارزښتونو څخه یې ارزښتونه توپیر لري، او په تیرو څو کلونو کې په کور دننه ډیر زورواکه او په بهر کې ډیر ادا کوونکی او قوي پاتې شوی دی.
3.6 میلیارد ډالر به له امریکا او استرالیا سره د هند او آرام سمندر د دفاعي تړون له مخې استرالیا ته په اټومي انرژۍ د چلیدونکو اوبتلونو په چمتو کولو ولګول شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ.
ګرانو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د مارچ د میاشتې شپاړسم نیټه په سهارجن گا سره د ډېرې بدنامي پیښې پنځه دېرشمه کلیزه وه چې د خپل مشر صدام حسین لخوا عراقي ملکیان وژل شوي وو. په 1983 کال کې په دغه ورځ د حلبجه د پاسه عراقي بمونو اسمان ډکړې وو. په دغه ښارګوټي کې تقریبا 65,000 تنه اوسېدل. دوی ټول ورځ دغه ښار په توپونو وویشت، کړکۍ او دروازې ماتې کړلې او خلک مجبور شول چې په خپلو زیرخانو کې پناه واخلي. په داسې حال کې ګرد راولېده او په شپه کې د 5 ساعتو لپاره الوتکو او هلیکاپټرو په بیل ډول وسلو سره حلبجه ترخه کړه. د شرشمو د ګاز ګولې، د اعصابو ګاز او نورې کیمیاوي وسلې، د هوا په نسبت درې زهرجن کیمیاوي ګازونه په ودانیو کې خپاره شولو او په هغو ځایونو کې خپاره شولو چې خلک پکې له ډار نه راغونډ شوي وو. په حلبجه باندې د زهرجن کیمیاوي ګاز د خپرېدو په نتیجه کې تقریبا 15,000 تنه مړه شولو. تقریبا 10,000 تنه ړاند شوي وو، لاس او پښې ورنه پرې شوي وې، بدرنګه شوي وو. د دینه په وروسته لسیزو کې په زرګونو کسان له ناوړه روغتیایي پیچلتیا او د هغو ناروغیو او د کمزوري کېدو نه مړه شولو. تر دې نېټې پورې د حلبجه د حملې نه ژوندي پاتې کسان د کولمو له سرطان او تنفسي ناروغۍ او بیل وخره د اولاد زیږیدنې او د نو امیدواره کېدلو نه کړاو ګالي. د عراق رژیم د لسیزو لپاره کوشش کوو چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې د کردانو بغاوت غلی کړي. په حلبجه باندې د کیمیاوي وسلو حمله د عراق د جمهور رئیس صدام حسین د عام قتل د مبارزې انفال یوه برخه وه. په کردانو باندې د حملو زیاتولو چې د 1983 کال د فبروري له میاشتې نه تر سپتمبر د میاشتې پورې دوام وکړ. صدام حسین د هغه کال د مارچ په میاشت کې خپل د تره زوی حسن المجید ته د عملیاتو وظیفه ورکړه. د عراق د انقلابي قومندانې شورا د دغې میاشتې په آخر کې 168 نمبر فرمان خپور کړ. د ته د مبارزې په مخولو کې آزاد لاس ورک. المجید ته وروسته حتی د انفال د مبارزې د پیل کېدو نه د مخه د کیمیاوي عالی لقب ورکړی شو. پریکړه وکړه چې کیمیاوي وسلې استعمال کړي چې د مقاومت قوي مرکزونه له منځه یوسي. د 1983 کال د مې د میاشتې په 16 نېټه یوه غونډه ریکارډ شوه. کیمیاوي عالی څرګنده کړه، زه به د ټول په کیمیاوي وسلو سره ووژنم چې هر څه به ووایي. بین المللي ټولنه په 2003 کال کې د صدام حسین د رژیم د راپرسېدو نه وروسته کیمیاوي عالی د بشریت په خلاف جنایت سره محاکمه شو، ګناهګار ثابت کړی شو او د 2010 کال د جنوري په 15 نېټه اعدام کړی شو. د انفال د مبارزې تحقیقونکو ثابته کړه چې صدام حسین د بشریت په خلاف جنایت کړی دی او په 2006 کال کې اعدام کړی شو. په حلبجه باندې حملې بدنامي پریښی ده. دغه ښار د 1983 کال د جولای په میاشت کې د خاورو سره خاورې شوی و او بلاخره بیا ودان شو. اوس د 1,000,000 برخه خلک پکې بیا اوسیږي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.